دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی راړو.
په میدان وردګو ولایت کې د تباندې 15 میلیون افغانۍ او پرزښت 118 امن منفع پروژو چاري پیل شوې دي. په دې پروژو کې د کلیوالو لارو، سړکونو، استنادي دیوالونو جوړول، د کاریزونو او کانالونو پاکول او بي سرپرسته کورنیو ته د خوراکي توکو رسول شامل دي. تر راپور درتلرو خو یادونه کوم چې د راپور تر خپرېدو وروسته د صدر رادیو فرهنګي مجله هم در سره واوري.
دغه پروژې د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار، جلریزا او ولایي سابې سودو ولسوالیو کې پلي کیږي. یادی پروژې د ملګرو ملتونو د دفتر لوري د نړیوال بانک په مالی مرسته پلي کیږي چې ټول ټال یې لګښت 15 میلیون افغانۍ یاد سوی دی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلی او پراختیا رئیس مولوی وحید الله راشد رسنی ته ویل چې د دې پروژې په پلي کولو سره په دغه ولایت کې زرګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
ټول پروژو مجموعي بودیجه تقریبا څه باندې 15 میلیون ده افغانۍ دای بودیجه ده. نو چې دا ټول په تقریبا په میاست کې یا 23 ورځو کې دغه تکمیلېږي، نو په دې کې زرګونه کاریګرو ته زمينه مساعده ده.
بل خو هغه کسان چې په دې پروژو کې ورته د کار زمينه برابر شوی ده خوشاله دي. دی وايي دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا کسان غوښتنه کوي چې دوی ته دایمي د کار زمينه برابر شي. د دې لړلې شیرزاد د خیر محمد محمد حسین چې د کار نارنجي لباسونه پتان دی او هیلمټونه هم پر سر دی دا سی ویل.
وضعیت اقتصادي خراب ده د سیمې ټولو خلکو. مونږ له دونه داخله لرو چې تمه لرو چې مونږ ته نور هم د کار زمينه مساعده وکړي، ځکه ډېر دلته د خلکو اقتصادونه خراب دي، مشکلات زیات دي.
او مونږ د پروژو سره ډېر خوښ یو چې راشي دلته مونږ ته د بنیادی کارونه وکړي. دلته مونږ ته چا کار نه کړی دی، مونږ سره قرآن ده، د مونږ بندونه نشته.
دې پروژې نه مونږ ډېر خوشحاله یو او بل مونږ بیکار وو، بس کار نه و. نور مونږ غواړو چې مونږ ته کار زمينه برابر شي او بل بندونه هم خراب دي.
لدی ټول سره سره په مرکز میدان شار کې د شاروالي ریاست لخوا د 6.9 میلیون افغانۍ په لګښت د ګوربوت 15 ستوري هوټل رغنیزي چاري هم بشپړی او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایی طالب مسولین وایي چې په دې هوټل کې د بهرنۍ میلمنو لپاره هم ځانګړي وتاکونه جوړ شوي او ځانګړي تنظیمات هم ورته په پام کې نیول شوي دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومان لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ور مخه کړ.
دا نور مکتبونه د خدای علی کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداسه
اندکه موږ ته انداسه کار نه هم وکي.
د ماشومان د کیسو لیوی ځوان لیکوال شکولا نور سره شخېدلې.
ماشومان ته چیرته وایي چې کیسه ولې کې باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا
ماشومان ته د ماشومان په بینا کیسې او نکلون هم لرو.
یو ګیډړ و دغه سره ملګری و. اوخ ګیډړ
ګیا وبوت او کده دو او بچ کې چې په پرغلی و وړای وو.
د کندهار پوسوین بول دکې می د سیند ادبی بهیر د فعالیتونو پاړه په دغه ولسوالۍ کې د فرنګي چارو د مسول شاخلی صدیق نظر خسته.
ټولنې ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړی دی. ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزدي شوی دی.
شعر هم لرو.
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
که تر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومان لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست په وینا $1,500,000 پر دې کتابتون لګیدلی دی. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیا او د رامنځته کېدو ترڅنګ د بیلابیل استادانو له لوري روزنه هم ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې جوړ شوی کتابتون کې راټول شوی دی او د خپل خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی، په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لوري د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوی دی. په دې اړه د دغه ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوې وې، ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو، ریاضي او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی، دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد د دغه ماشومانو له ډلې دي.
چې کتابتون او درس یا قرآن یا زده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر همداسې نور شو موږ.
زه درېم ټولګي څخه یم او هیله من او منندوی یم شانتي موسسې څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هیله لرو چې آینده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې مهال جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري، د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي، له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره، د ماشومانو د روحي سکون لپاره، د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره، د هغوی د راتلونکي د پاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې لبد بخته چې په ماشومان او کشرانو خصکه چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنی، کتاب لیکنی او د کتابتون مینوال ډیر کم دی، حتی نه کم دی. کچیری مونږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو، نو دا به دوی آینده لپاره حترین لوی توفیر رامنځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکې ډاکټر محب الله زغم وایي. په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټون کې ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزې ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو د عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی. په دې چې شام دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونه ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څنګه ځانګړي شوی وي خو کوم ځانګړي کتابتون ورته نه ولول شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. لوی خبرتیا وروسته د داسې کیسې لیکوالي نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخکوه. پینزلس کلنی شکولا نور ماشمانو تا یو شمیر کسی لیکلی دی. لدوی باوارو چې څه شي دې تاسو ولیدا چې کیسې ولیکي
ماما شمتو کې مې زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل ډېر زیات هم د زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو زما ډېر زیات خوخيږي او بل زما هله دا د چې ما شمتو کې پلار ته تل وی چې غواړم سپوږمۍ ته لاړ شم ساينس پوه شم که څه هم دا شاید ناممکن وي غیر ممکن وي خو په خیال کې کولای شي چې ان سپوږمۍ پورې والسي نو ډېر زیات خوخيږي چې ما شمان د پاره د کیسې ولیکم چې د هغه تخیل یعنی روخانه کما دا په ډیر زیات خې ما شومان د پاره کې سي ډیر زیات خې ځکه چې ما به کله ما شوم ټول کې خیالي کې سیل وسلې ما سر به نه فکر پیدا کو ډیر زیات را تخې زه به دا مطالعه ته سوالم اوس هم چې کله نور کې ته مونږه مطالعه کوم اما د ما شوم ټول د کیسې مې چې وسلې هغه مې اوس هم په ذهن کې دي اوس به هم زه غواړی چې هغه څه کیسې په خپل ولې کما
یعنی غواړی چې ما شپانو ته تخیلی کسی ولی که تر دیره پوری یعنی دی حقیقی جوان کما برخ پکنی هم دسته؟
انا تخیل کما یو خبر نده چی ما شمان تا بنده باید هرگز باید ما شمان تا دروغ و نمیل چی که چکه چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغ و ما شمان تا که چرته وایي چې کیسه ولی که باید اغا ریختیا باید و تخیل که ورته وخایی مثلا اغا چی ریخت اوی ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انزور کې دا به ډیر زیات خې ما شوم انده پر ځکه چې دروغ ورته وې د چې لېږي بیا نو دوی وایي چې ولا ما شوم ته کې ماته دروغ وایي شي هغه څه چې اختیار یې سم چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ما شوم ته معلومات ورکې ورته چې کتاب باید ټول ولې د سی او کیسه هغه ستا په دې خبرو باندې سر نه خلاصيږي ته باید د تخیل په باندې ورته مثلا یو کتاب ودونه خایسته او سترګې پیدا شي بیا تاته په مینا راغې د سی باید کیسه ورته جوړ کې تخیل کې مثلا چې رښتینی بنو
خو بیا هم هغه تخیلی اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو یعنی که ماشوم روسته لوی شي لکه څنګه چې تاسو وویل حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري مثلا په خیال کې تاسو مخکې ویل چې زه سپوږمۍ ته تلم نو که چېرته ماشوم ته په کیسه کې ویل چې تاسو سپوږمۍ ته ځي آی به سره
یو خبره ده چې تخیل چې دی ماشوم چې دا کنه بیا هم تخیل باندې ولار دي ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن نه ممکن خو ځکه دا ته هم چې ځکه دی عمر کې ما کنه زه لا تر اوسه 15 کلن یم زه اوس هم په تخیل باندې ولار یم ځکه چې هغه ما چې سينو ها کتاب ول وسته کنه هغه هم سما له تخیل سره سم ځکه تخیل ډېر زیات ماشومان لپاره مهم دی او بل تخیل چې ماشومان چې کله کیسې ولیا سوای څنګه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړي هغه څه باندې باور نه کوي مثلا یو پلار ناسې ماشوم ته نصیحت کوي ته باید داسې وکړي یعنی غوسه ورته کوي هغه هرګز هماغه دقه کې د پلار خبرې اوري عمل پرې نه کوي خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته وکړي په مینه ورته واوروي یو کیس څومره ته کې حتما هغه دا خبرې قبلوي او عمل دې کوي هغه څنګه چې ته ورته وایي هغه رښتیا ورته وایي لګ تون رفتار سره ورته وایي هغه بیا دګز نه قبلوي کله چې په مینا ورته وایي او بل څه وړم خپل مې زیاتره راته دا کیسې ډېرې کولې ځکه هم دې حسولې هم چې کیسې ولې کومه تعالی او د پلان هغه کیسې دنیا جان کیسې مې
تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه په دې روانشناسي کې وایي پاروا په نه کې وایي کچرته یو پلان په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مې سکوه هغه بیا هم سیګریټ سکوي خو کچیرته د اولاد مخته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد بیا په سیګریټ نه عادت کیږي یا بل مثال درکم یو پلار کچیرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي خو کچیرته د کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهمه دي بیا هغه په کتاب لوستل نه راضي څنګه مطلب مو هم دغه څه شي ده
یو خبر زه وکم زه چې کتابونه تازه چې مطالعه ته حسیدلې يم دا زما د پلار هغه دی ځکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل هغه څه کله به ما پلان لیدل او پلان مې البته ما چې کله دا اوس لیکنې مې سینوها کتاب پاره کړی و پلان مې سینوها په کتاب پاره ځینې خبرې کولې وای ډېر زیات ښه کتاب دی هغه د پلان خبرې مې وې چې پلان مې خپل په لاس کې مې وزن سې زه وه چې د مچ مطالعه وکم ځکه چې زما پلان زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوختي او زما پلان مې خپل هم وای چې هرګز کوم کار چې تکوي ما وای ما شومانته ته باید ور وخی لومړی باید خپل ځان باندې عمل وکړي بیا باید وای ما شوم هرگز نه مانی او زما پلار خو یو خادم دا چې الخی داس نه چې موږ باندې عمل کوي یعنی ډیر زیات موږ ته نصیحت نه کوي موږ ته خپل ژوند کې لمړی خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راخي یو ډیر زیات مهمه خبره ده باید ماشومان سره باید ماشومان ته روخ نه دا چې نصیحت ورته وکړي نو دوی بیا ماشومان زیاتره په نصیحت باندې نه په تیر زیات خپله ډیر نصیحت ته غوږ نه نیسم هغه څه چې پلار مې عمل کوي په کور کې زیاتره هغه باندې عمل کوم
نور څخه مننه وړاندې د افغان ماشومانو لنډکۍ کیسې په یو راپور کې اوریدلی شي خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لنډکۍ کیسه
پلارا پرانګ دی پرانګ پلار ورته ویل په غاښ کړي سوی ورته ویل نه پلارا مور ورته ویل زویا پرانګ پانو کاغ وکړي سوی ورته ویل نه مورې مور ورته ویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي هلک وخندل مور ورته ویل زویا بې غمه څمله
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یوه درسي ټولګې ته ورولو د ماشومانو صنف ته شاید ځینې اوریدونکو فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سر ورشکار کړو خو دا خبره به نه هیرو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو دوی به په لوی نه شعر ووایي او کیسه به ولیکي د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ د جان غونډې په کلی کې پاملرنې مؤسسي یو ټولګي پرانیستی دی د حسیبې په نوم د دې ټولګي وېسته کوونکې په خپل شخ د تمثيلي کیسه را لېښلې ده
یو ګیډړ وا دغه سره ملګری وای وخ ګیډړ ته ویلی و چې څو پورګنې پټې ته پورې شې دغه ګنې پر سی و ګیډړ په وخ نه نس سی پور شي سی ګیډړ ما مانا شو وخ مون نه شو وخ ګیډړ سی کو کول باز بازګری په سری خبر کړه سی بازګر چې په سره وخه خډیر وایل سی دغه سی ته یو چې ته والا دسکې زه خو مون نه ما ته غر سره وسته چې نه ایم عادت ده چې وخ ګیډړ بیا سره خښې دي سی و ګونډې وای دی په سین مانځ کې اچ غره سره میږي زه دغه موده عادت د چیز په سین کې هغه لمبي وای چې تاسو چې بعد کې بعد بس کې تاسو چې خکه خبر دي
د حسبې ټول کې والا آریانا هم د میږي او کوترې په نوم کیسه لري
میو میګای او کوترا و دار سمر گیلی واسی د میګای او بوت اور کوزدو او بیچ کې سی جپا پر غلی او وړای وو سی کوتار یو غوتر بوټا کړی او پخه سی کا میګا کا پخه تور خطر او جک شو او سی کا سی کا کا کاریون اور غلی وا کوتار وشته سی جې کوتار وشته میګر جک شو پوند نه خلاف دیوالیو
د هم دې ټولګي یو بل زکون کې بیا آزادی راډیوی ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري
زمانو نور کا عادت زغړ تاسو یو شعر ډالۍ کوم ګل کې چې ازغین نیو چې چل بچ کوي ګل کې چې ازغین نیو چې چل بچ کوي سیل چې چل بچ کوي پس کې چې محمد الله استاد نه لیکل وته
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړی ده دا ډول موضوعي جملې چې کله سکون کوته استاد ورسته کوي د دوی ادبي ذوق روزي د جان غونډې په کلی کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی د وی چې د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خپوي
د خپل تجربه دار ته وایي چې لمشمان سره باید په ډیره نرمۍ عاطفي باندې چلن وشي تر څو د درسونو ته په مینا په شوق باندې راشي یعنی باور وکي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو علت دا ده چې دوی سره باید په مینا باندې رفتار وشي له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونه ته په خپل باندې تشویق شي بل خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکی چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
شغلی مسعود زیاته کړ چې د زده کوونکو په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنی کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چار شنبه، پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
لټولګي سره هغه وخت د زده کوونکو سره لګیږي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. ښاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. ښاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دلڅو زده کوونکو به واورو.
زه هماري دي حکیم نور دي پکتیا ولایت دي مرزاکیل سالای دي چار غونډي د سی بی اس ټولګي زده کوونکو هم دي. ستاسو نه دي رمانه نغړم چې ما ته دي ماشين زده کړې دي. زه چا غل غلې ما مکتب ته زه په لیپ نه پیګدم اوس چې زه ما هر څه مزده کړې دي. زه د پملرنې مؤسسي څخه دي مننه نغړم چې مونږ ته دي ما سامان راکړلو دي. ستاسو نه دي رمانه نغړم چې هغه ډېر موږ ته ښه درس ورکوي. هغه ښه اخلاق اگر کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زرا اله د حج نسیم لور د مرزکی ولسوالۍ د جان اونډې مسیدین کې ما د سی بی اس د ټولګي زده کون کې ما زه ښوونځي ته خپل وخت راځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه زده کړی دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځل وایي.
د افغان ماشومان لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو د ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومان د ملاتړ اداره یونیسف هلمندې چې د سشتل تر اخیره به د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې ماشومان ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. اوسه جرړو د سره پرونه هم تر لاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر شونځي د چارواکو له لوري تړل شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه شیری غونډې، ادبی ناشته پاسته، مشاعره او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز ادبی، هنري او مانوي شعور ورسره وده کوي. کله لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نه راته څرګنده بشي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده. خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لورې وخوځوله. سیند ادبي بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولای دی چې د ډېره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبي بهیر د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې منظمې ادبي او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبي لیکنو کرکتنې کوي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبي بهیر دې همداسې په چپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنگینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دې سیند ادبي بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډیر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبي بهیر هر پنځشنبه ادبي غونډې لري. د دې غونډو پاړه می پوسپین بولده کې د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لمړی می دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لری پراته سپین بولده کې دا بهیر فعال ساتل
لنن جار لس یاڅوار لس کال وړاندې د دې پسپن بوله کولسوالی کې پرنګي ادبي او علمي ناست لرو نو څوار لس کال وړاندې مو د ادبي خودشتونه ته کار کړی
صدیق صاحب په دغه څوار لس کال اوشت بهیر د په دې څوار لس کال کې ساس په غونډو کې څه تغیرات راغلي دي
موږ په دغه څوار لس کلن مزال کې چې تر دې دا مو کړی دي شاعران ملګری روزل سوی دي لیکوالان روزل سوی دي ویناوال روزل سوی دي علمی سیالی تر سره سوی دي د سپین بولدک د پرنګي اړیکې د یوات لګوټ ګوټ لنور شاعرانو لنور ادبی بیرونو سره اړیکې جوړ کړي دي همدارنګه په جنوبی پښتونخوا کې لګان شمیر شاعرانو سره مو د جنګلوی سوی ده لوګو سره مو ادبی اړیکې تر دې ادمه پالېږي ټولنه ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړي دي ادبی ذہنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی په مطالعه باندې ګڼ شمیر ځوانان روزل شوی دی چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمیر ځوانان راځي او د لیزمو سره په ونیزو ناستو کې برخه اخلي علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي
په اوسط حساب باندې ویل سي په هر اونۍ کې د پنځنبه پرست تاسو غونډه کوي څومره کسان تاسو په غونډه کې پرې ورسوي کې ګډون کوي
موږ په ونیزو ناستو کې په لسګونو کسان که مجموعی وایم د پنځوشت او دې شتنو په شاوخوا کې ځوانان دل سره غونډیش
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر ونډه ز غونډه کې نقد هم لري
شبر سموترم زموږ هر ونډه ز غونډه پر درې برخو باندې ویشو په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوند لیکچر ورکړي دویمه برخه د کرکټین او نقد برخه ده او پدریم برخه کې یو مشایره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوم چې ملګری خپل ادبی تند پر خړوبي
تاسو نقد یاد کو دا نقد په ملکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځانته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی
د یو ملګری غزل انتخابي او یا هم د یو ملګری ادبی ټوټه انتخابي که په نظم کې یو ملګری تللی کلی او یا په نثر کې لیکلی په څوونی کې په دوونی کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي پر شعر نقد کیږي او کله کله بیا هم پر نثر لیکونه باندې
دا نقد تاسو به چیرته چاپوي هم
لمړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پانو کې راخو دا پانی بیا پر ملګرو ویشو نو بیا هر ملګری دا هغه پانی ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکی
صدیق صاحب زما مطلب دا اوس کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پایته ورسی بیا ورسته جن نور بهیرونه د فیسبوک لاله یا د خواله رسنیو لاله د نقد خبري تاسو په څه شکل خبروي
موږ د ټول غونډې ټول راپور لپاره څه خطر پای باندې پر ټول نه زور رسنی باندې د ملګرو پر فیسبوک باندې باندې خبرو
دا کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي تاسو په خپل د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسول په صفت باندې په دې نقدونو کې تغیر راغلی دی یعنی تاسو څنګه ارزوي چې نقد مو شسوي
نقد زموږ د ملګرو سنې نظر یا سنې کرکټنه کومه د لومړي پړاو له نقد سره ز د یو مسول په صفت پر تلل ډیر شوالي راغلی دی د ملګرو هغه علمي او ادبي سوي پورته سوي دي ډیري ملګري چې اوس د تیر په پرتلل وړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګری پر لري هغه کوم په جاته کا چشوالي راغلي
یو شایسه په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي ځینې کسان چې نقد پی وشي خوای بدسي څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی
پر غم او سلا او برداشت باندې موږ ګان شمیر لیکچرونه ورکړي دي لومړی مو ځوانان د دغه نقد پردښت وکړي دي او لدی ته مو نه په برخه کې د زما او د زغم او حوصله غشتنه کړی ده نو وسله نه کمرغه ډیرې ځوانان په خپل خوښ او خپل لیوالتیا باندې غزل ادبی کرکټنې ته وړاندې کوي لیکنه ادبی کرکټنې ورته وړاندې کوي او پورین تنجې د نور ملګرو نظرونه او کرکټن ازغمه
ځینې کسان په دې باور دي چې کچرته د نقد اصول مراعات شي نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصول په ارتباط تاسو په خپل غوندو کې کله کوم لیکچر ور کړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار په خپل حدود کې په خپل اصول باندې تر سره کیږي، طبيعي خبره ده چې ستونزې را کمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم دا اصول پرانا کې اڅ چې د نقد لپاره مناسب دي پراغه لار باندې یا پراغه اصول باندې نقد کیږي، نو ښکارا خبره ده ملګرو نه غزي لامل لکیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ور کړی دي د نقد کم اصول روشانه شوی دي، دا اصول پرانا کې د ځوانانو پر اثر باندې نقد کیږي.
ل شغل صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګي کې ساری شو په جنوب غرب حوزه کې د سیشې دلې پیاوړې شاعري پروین ملال شعر لرو چې په خپل ځخې آزادۍ رادیو یادې به مجلې پروګرام ته ست کړي را لې شله.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم، دکه دستور می لمن و تر باران لاړم، دکه دستور می لمن و تر باران لاړم، د شونډو ټول پتر می ور ژول پانی پانی، سجده د شکر می کول تر لا مکان لاړم، ما د سبا تندی کی کرش د قسمت وستلې، زره زره سوما دم چکی تر اسمان لاړم، د یو چا خیال راتلی شیبی شیبی سارا راتللا، د چا د خیال پسوری ژوند تر کاروان لاړم، پر هر مخپل په بڼو وګنډی د تھړمو اوشکو ټکور می ورکړ، د مسکا تر گلستان لاړم، تنهایی نوا درد او کیفی و جوڑ را سرا، تنهایی نوا درد او کیفی و جوڑ را سرا، خپل تنا کی ملوستی تر شبستان لارما، ورزو کی زای نسوم ورزو کی زای نسوم، پر پلونو د پروین و ختم د یوستور پا ارمان کی تر ارمان لاړم، ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي، خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پونتون د طب پونځي محصل دی، وایي پوهنتون یې رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعاتو او کلتور عامه کتابتون ته راځي، خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو، خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نور عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څنګ ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره خ لار ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسولین هم د کتابونو کمواله منی، خوای د یاد ستونزې هواری او د کتابونو ترلاسه کول لپاره اړون وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سکه کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته ویل
د اطلاعات کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم وختنه د نورستان ولایت کتابونو په اړه کړی دا چې نورستان ولایت کتابونو کا مخ سره مخ یو هغه هم اطمینان راکړي چې سکه مونږه کافی اندازه باندې عمومی کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو په هغه کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشټوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله مند.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سشکل دا شمیره لږ بهتره شوې ده خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی نو سشکل له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که غمونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلې صنعت له پښو وغورځي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چې کوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي دي او افغاني خواړه پکې پلوري د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړې ده. شای په دغو هیوادو کې داسې کوم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه بسنګر شوی. په ځینو کې غالۍ په دیوال را ځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په ځینو رستورانتونو کې تر سترګو کیږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوشی شي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شي. په یوه نیم رستورانت کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمسی شي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو را ځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټي ټیټي اورېدل کیږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کیږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدې شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داس رستوران جوړ کړی دی چې اتلس کسنور افغانانو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له شاغلی ساپی سره خبرې کړې او دا راپورې د رستوران چمتو کړ.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه اتلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسای کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خوان سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدل او د دوه شتو کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو موږ یو یاد رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نن دې شرکته نور افغان ځوانان هم سره په کار بوخت دي.
منګ هر شي د پاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره موږ یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کول شي چپلی کباب پوخي. کړهی د پاره دا هم موږ یو کړهی پز لرو. موږ په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی موږ خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسای.
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چا سنگر ساپی د څنګه د رستوران جوړ ولو فکر پیدا شو نو ما وړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په داسه ته باندې نو چې ټول افغانان وشکول وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیر خلکو زړه خواړه دلته میراوي کی
سپای وای. اوس لبلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. سنگر سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي ځکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزر زړه نه خقی خپل کاروبار ته چون اروپای د قانون سره مشکل دی ول په هر صورت ک سړی خپل کاروبار لري نسبتا چیرته کار کوي ډیر خدای
نو موړی وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولې او ور سره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي د دوندې د چپ افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کله هغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي د تیل مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتې د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاری په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود
د دیونه یا ساتي رادیو ته به مجله پروګرام مو هم دومره وو زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم خدای مومل
زیګر د پغم نرزی گرد جوندون دینی ملار ملنا مرد جوندون دینی ملار ملنا مرد جوندون بیوش پغم